Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه ده، جوزا یا خبرګولی 15 او د جون څلورمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازی توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو په زیاتولو او پیاوړتیا باندې ټینګار شوی. د اروپای ټولنې استازی داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلي چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع د رامنځته کولو په هدف سیمه ییزو او نړیوالو هڅو زور اخیستی. نیکلاسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلی دي. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه، دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اسعارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه او اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایرانی تومن او پاکستانی روپۍ پکې کارول کېدی. د طالبانو ولایتي چارواکو پرون دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا اقدام د ښاري نظم د کمیټې په وړاندیز کړی. اعلامیه زیاتوي چې دا پریکړه له څو سپارښتنو وروسته عملي شوه. که څه هم د افغانستان په بېلابېلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اسعارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان د تیر نظام لخوا هم هڅې شوې وې، خو تر څو مودې وروسته به بیا بیا په تومن یا پاکستاني روپیو پلور او پیر کېده چې د خلکو انتقادونه یې پارولي وو. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان او یوګانډا ټیمونه د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې دي. د لوبې پچا یوګانډا وګټله او د توپچونې یا باولنګ پریکړې وکړه. دا په روان نړیوال جام کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده چې د جنوبي امریکا د ګویانا هیواد په پروډنس سټیډیوم کې ترسره کیږي. وړاندې په خبرونه کې له خپل خبریال سره خبرې کوو او د لوبې له وروستۍ حاله مو خبرو. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شناخت کارتونو د ویش په اړه څېړنې کوي. د ادارې وروسته له هغه څېړنې پیل کړي چې د راپورونو له مخې د زرداد په نوم یو افغان ته به د پاکستان شناخت کارت یا د هویت کارت ترلاسه کړي. پاکستانی رسنۍ د پاکستان د تحقیقاتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ مشکوک کارتونه یې لیدلي او په اړه یې له نادرا ادارې سره چې د نفوسو د ثبت او راجستر مسؤلیت لري وضاحت غوښتی. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان پر ضد خیانت حکم لغوه کړ. دغه محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیسیون مشر لا هم په نورو تورونو په بند کې دی. خان خپل محکومیت رد کړی او ویلي دي چې په دې خاطر محکوم شوی چې د فبروري په ټاکنو کې ګډون ونه کړی شي. د اسلام آباد محکمې همداراز پرون د تحریک انصاف پاکستان د مرستیال شاه محمود قریشي د بند سزا هم لغوه کړه. او امریکا تر اوسه د حماس لخوا د اوربند په تړاو کوم جواب نه دی ترلاسه کړی. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. امریکایي چارواکو تایید کړي چې تیره اونۍ د اوربند او د یرغملو د خلاصون طرحه له حماس سره شریکه شوې. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې پوره ډاډه دی چې اسرائیل له دې وړاندې سره موافقه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو همکار د یکشنبه په ورځ تایید کړ چې اسرائیل د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د طرحې اډانه منلې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان پرون د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړ. د ښځو د حقونو ملاتړ یې هرکلی کوي او د اغیزمنتیا لپاره یې سپارښتنې هم لري.
دوی کولی شي چې هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
ملګری ملتونه وایي وروستیو سیلاونو په افغانستان کې ماشومان تر نورو ډیر له بیړني حالت سره مخامخ کړي. ایران کې ولسمشری زو ټاکنو ته اتیا کسانو نوملیکنه کړي، درې میرمنې هم پکې دي.
روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
کندهار کې د توتانو میلې ځایی خلکو ته د کاروبار ښه زمینه برابره کړې، د نورو ولایتونو خلک هم ورځي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي د هلمند څخه نن راغلو، خاص مو اراده دا وه چې په کندهار کې توت وخورو.
او د کرکټ نړیوال جام ته هم ورځو، افغانستان او یوګانډا خپل لوبه پیل کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدانو یې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغان ښځو او نجونو په اړه یوه غونډه درلوده. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د ناستې ګډونوالو د افغان میرمنو د پیاوړتیا او د هغو ننګونو د کمولو لپاره په عملي ستراتیژیو خبرې وکړي چې افغان میرمنې دا مهال ورسره مخامخ دي. افغان ښځینه فعالان بیا وایي په کار ده چې داسې غونډې له افغانستان سره د تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو تامین یو شرط وګرځوي. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د افغان ښځو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ناستې ګډونوالو ویلي، د تعلیم، کار او روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان ښځو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړ پوړي استازي دوشنبه د جون درېمه د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوي وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. د سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین یې چمتو دي د غوره عملي تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخوا د ښځو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري داسې غونډې هغه وخت اغیزمنې تمامېدای شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان ښځو او نجونو د حقونو تامین یو شرط وګرځوي. کانادا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکینی استازي شینکی کډوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل،
به ملي ټولنه کولای شي چې د افغان میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسر حمایت وکړي. په دې شرط چې واقعا د افغان د ښځو بشري حقونو دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولای شي هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعاله مستوره سیلاب وایي، داسې غونډې ډېرې دایر شوي خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایر شي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي، دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي، د هغوی فعال ونډه په سیاسي، اجتماع یا سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده. د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنېدو راهیسې لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له امله د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورستر بلې زیات شوي. شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته میلیون نجونې له ښوونځیو منع شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلې او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور، نیمه لوړو زده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده کړې کوي. د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په خصوصي موسسو کې ښځې له کار راګرځول شوي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دي پشا شوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو سهارنې خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو، د افغانستان او یوګانډا د کرکټ لوبه پیل شوې ده. په شلوریز جام کې، البته په شلوریز نړیوال جام کې دا د افغانستان لومړنۍ لوبه ده. تر اوسه 1.5 اورونه لوبېدلې دي. افغانستان 22 منډې کړي. وړاندې درته په خبرونه کې خپل خبریال سره خبرې کوو او د لوبې نور جزئیات درکوو، خو اوس هم ورځو په افغانستان کې د سیلونو وروستیو اغیزو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي وروستیو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالات او دوامداره ګواښونو سره مخامخ کړي. یونیسف په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دغو سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغیزمن کړي. سیلاب زپلی هم وایي چې ماشومان له سختو کړاوونو سره مخ دي. تفصیل فیروزه عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي، وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د جون په درېمه نیټه خپور کړی، ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور کې اغېزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو نورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاجدین ایواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکو حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشری غبرګون په اړه اقدام تر کړی. خدای واسه د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای شي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسی. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ په ډیریدو دي، چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل:
کله چې سیلاب را باندې راغی، زه میرمن مې ورندرګانې مې یو درې کلن وراره مې یو اته کلن لور مې وش په کلن لور مې او ورور مې په موټر کې وو. نو اوبه را باندې راغلی، ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور مې له موټر وباسم. ورور مې هم ځان ویز، نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول. کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له امدیوي وړي لور سره
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي رضا بیا وایي:
موږ او ماشومان مو فعلاً تر خیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي، پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي، چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړې دي. راپور کې راغلي افغانستان د یونیسف د 2021 کال د اقلیم ګواښ سره د ماشومانو په شاخص کې د 133 هیوادونو په منځ کې 15 ځای کې دی، چې په خبره یې نه یوازې د اقلیمي او چاپیریال بدلونونو له امله له ټکانونو سره مخ دي، بلکې دلته یعنی افغانستان کې ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات د اقلیم بدلونونو د اغیزو له امله زیانمن کی دي. د یادونې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د تیرې دوشنبې په ورځ د مې په 20مه نیټه په یو راپور کې ویلي و چې په روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 6.5 میلیونه یا په هرو لسو ماشومانو کې درې یې د لوږې له ناورین سره مخ سي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې درته ویل، د کرکټ په روان نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان او یوګانډا لوبه پیل شوې ده. دا په دغه جام کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده. د لوبې په چهم یوګانډا ګټلې او د توپ وهنې یا باولینګ پریکړې کړې. ورزو خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل ته چې دا لوبه څاري. ساحل صاحب، ستړي مشې، سهار مو په خیر. که اوریدونکو ته د معلومات ورکې چې لوبه څنګه پیل شوې ده. تر اوسه دلته وړاندوینې هم دا ښیي چې افغانستان تقریبا 90% چانس لري د بریا. دغه وړاندوینې په کوم اساس دي؟
لودین صاحب سلامونه، ستاسو سهار دې په خیر وي. تر دې دمه د لوبې وضعیت دا ده چې درې اوره لوبه بشپړه شوې ده. نه ویش منډې دي. افغانستان دوه پیلیستو په هون کې لا هم په لوبغالي یا په کریس ولاړ دي. رحمان الله ګربز دوه ویش منډې کړي دي. په لسو توپونو ابراهیم د خپل موډ رقم لوبه بیا هم روانه کړې ده. پاتو توپونه و منډې کړي دي. وشتنځای تر ډیره پورې چې کله د کرکټ هغه مبصرینو په پایل کې تجزیه کوله د هغوی تجزیه دا وه چې کا افغانستان هم ټاس ګټلی وای شاید اول بالینګ یې پې کړی وای ځکه تر دې د څلور لوبې شوې دي او په څلور واړو لوبو کې هماغه چا چې چیسینګ کړی یا دویم بیټینګ یې کړی هغوی لوبه ګټلې ده. خو د افغانستان د ګټې فیصدي یا سلنه چې دومره زیاته ښایي لامل یې همدا ده چې د یوګاندا په لومړي ځل په شل ورځ نړیوال جام کې لوبیږي او د افغانستان تقریبا د پنځم نړیوال جام ده چې شل ورځ نړیوال جام چې په کې سیالۍ کوي او د تجربې پر اساس هغه د لوبغاړو د کیفیت پر اساس نو هغه سلنه ښایي چې افغانستان په دې سیالۍ کې تر 98% پورې د بریا چانس لري. لکه څنګه چې د دواړو لوبډلو لوبډل مشان او بالخصوص راشد خان په خپل وروستیو خبرو کې ویلي وو چې په شلوریز کرکټ کې بیا تر ډیره پورې د غلط کلونه سلسلنه حقیقت نه خېږي او شلوریز کرکټ داسې یو حالت کله کله راځي لکه په 2018 کې چې افغانستان ویسټ انډیز ته ماتې ورکړله چې هغوی بیا اتلان شول یا 13 لوبه کې چې پی این جی د ویسټ انډیز خلاف څنګه لوبه وکړه. نو پاغه اساس باندې په شلوریز کرکټ کې ډېر اټکل نشي کېدلی خو د تجربې لمخې او د افغانستان د غوره لوبغاړو د لرلو پر اساس دغه سلنه ښایي چې افغانستان په دې سیالۍ کې د بریا ډېر چانس لري.
ډېر مننه د افغانستان د بریا په هیله کور مو ودان. زموږ ورزشي خبريال بختیار ساحل و چې د افغانستان او یوګاندا د کرکټ د ټیمونو د روانې لوبې وروستۍ حال راکو. اوریدونکو بیا هم د افغانستان په مسلو کې تمکیګو. د نورستان په ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې په کورونا سنټر کې اور لګیدلی دی چې لامل یې دغه ودانۍ شته سامان آلات او ټول نور وسایل او درمل لمنځه تللي. روح الله انوري د دغه موضوع نور جزئیات راټول کړي.
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په کورونا سنټر کې مازیګر 15 بجې اور لګیدنه رامنځته شوې ده. ازادي راډیو ته پر رسیدلو ویډیوګانو کې ښکاري چې له کورونا سنټر څخه د اور لمبې او لوګي پورته کیږي. بشمیره کسان ورته راټول شوي، څوک یې سیل کوي او څوک هم اور وژني او د خونځي ودانۍ ته د خپرېدو مخنیوی کوي. دو تنو ځایي اوسیدونکو شمس الرحمن او شهاب الدین ازادي راډیو ته وویل
وانت زمونږ د ولسوالۍ لیسه ده هماغه څنګ کې کورونا سنټر جوړ شوی و. هغه سولر سیستم باندې پوهل شوی و لکه چې د هوا ګرم د وجې نه هغه بیټري داسې وایي چې که نه هغه معلومات بیټري چاودېدلې بیا یې هغه پاک سوځېدلې دی. کورونا سنټر
د خواکې مکتب دی. د خواکې ستاسې ته ښکاري ده شین اسماني رنګ کې دغه دیوال نه چې دی. کورونا سنټر اور اخیستی و بشپړ سوځېدلی دی. څه پکې پاتې شوي نه دي. مکتب بچ دی تقریبا. شاوخوا دولتي خلک هم راغلي دي. هغوی هم پوښتنې او حساب شروع کړی دی د خلکو نه تحقیقات کوي چې وضع څه وه.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم پېښه تاییدوي او وایي تر دې دمه د اور لګېدو لامل نه دی معلوم خو چاته پکې ځاني زیان نه دی وخته. د یاد ریاست ویان عمر سمی ازادي راډیو ته وویل
او کورونا سنټر را اخیستی او د اور لګیدنې لاملونو په اړه څېړنې روانې دي او د وختي زیان په اړه هم لا وختي داسې نه شو ویلی. انشاءالله که معلومات موږ راټول کړو حتماً به له تاسو سره شریکوو.
د کورونا سنټر سره نږدې د وانت وایګل د هلکانو لیسې تعمیر هم آباد دی خو د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د خلکو په هڅو د لیسې ودانۍ ته د اور پراخېدو مخنیوی شوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
تاسو سهارنۍ خبری مجله او ری اوریدونکو را سره پات شی وړاندې درته د افغانستان او یوګانډا د کرکټ د لوبي وروستی حال هم درکو د غراز به په کندهار کې د توتانو له میلې هم خبر شي چې ځایي خلکو ته یې د عاید ښه سرچینه پیدا کړې ده او د غراز د ګاونډ ولایتونو ځوانانو ته یې د ورتګ ښه میله جوړه کړې دا به درته وروسته وایو خو اوس ورزو د ایران یوه موضوع راخلو د ایران ولسمشرۍ ټاکنو ته د دریو ښځو په ګډون اتیا کسانو نوملیکنه کړې ده د نوملیکنې بهیر پرون دوشنبه پای ته ورسېده په ایران کې له وخت مخکې ټاکنې وروسته له هغه پلان شوې چې د دغه هیواد اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سږ کال د سور په یو دیرشمې نیټې په یوه هوایي پیښه کې له اوو نورو کسانو سره مړ شو. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د آزاد اروپا راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې علي لاریجاني، محمود احمدی نژاد، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، وحید حقانیان، علی رضا زکانی او عبدالناصر همتی له هغو مشهور څیرو دي چې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه نوملیکنې کړي. پاتې نور کسان د پارلمان ځینې غړي او سیاستوال دي. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې چې پنځه ورځې روان و، ټول ټال اتیا تنو ځانونه کاندید کړي. د ایران د ټاکنو د مرکزي دفتر ویان د دوشنبې په ماښام اعلان وکړ چې وروستۍ ورځ ډېره وختوا او شپږ اتیا کسانو مراجعه کړې وه چې دوی لډلې د دوه ویشتو کسانو نومونه ولیکل. په ټوله کې له اتیا کسانو چې د ایران د ولسمشرۍ له وخت مخکې ټاکنو ته د کاندیدانو په توګه نومونه ثبت کړي، درې ښځې هم شته. د پارلمان پخوانی غړي حمیده زرآبادی په وروستۍ ورځ ځان ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید کړ. هغې په یو کانفرانس کې هیله وښوده چې یوه ورځ به په ټاکنو کې خلک خزی ترایه ورکری.
روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
ایران اساسی قانون وای ولسمشر باید نارینه مذهبی و سیاسی خلق و لمنزه و تاکل شید. در حقا چو چه ترننه در خزو در کاندیداتوری مخدب کرده. در ایران در اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی ترمرین وروست در ایران رژیم لوقت مخی تاکن اعلان کرده. تمه در خلق سا کال در چنگاخ پا تمه در ایران نوی ولسمشر و تاکی خول رژیم در خلق و نارضایتی او تیر کرکیچونو تپکتو چه لوی بیلگه د مهسا امینی تر وژنې وروسته د سراسري مظاهرو پراغ ځپل دي. په ټاکنو کې د کمو خلکو د ګډون وړاندوینه کیږي. د ایران اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ تنه نور شاوخوا دوی اونۍ وړاندې د سور په یو دیرشمه د هلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې ووژل شول. له هغه راوروسته د ولسمشرۍ چارې د رئیسی مرستیال محمد مخبر مختوړي د تمو خلاف د ایران د جمهوري ریاست سرپرست محمد مخبر راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ته د کاندید په توګه نوملیکنه نه ده کړې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راټول شوي دي. د غراز په کندهار کې د توتانو د میلې په اړه هم واوري خو اوس یو ځل بیا ورزو د افغانستان او یوګانډا د کرکټ لوبې ته چې دا لوبه روانه ده پنځه اورونه بشپړ شوي دي او افغانستان اته څلوېښت منډې کړي. تر اوسه دواړه پیلیز لوبغاړي ابراهیم زدران او د غراز رحمان الله ګربز پر خپل ځایونو ولاړ دي او کومه وکټه هم له لاسه نه ده ورکړې. اوس ورزو کندهار ته په کندهار کې د توتانو پیر او پلور خلکو ته ښه عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د کندهار توت چې د خوند له اړخه ښه نوم لري د خلکو لپاره ښه عایداتي سرچینه ده او د پخېدو سره سمې سلګونه کسانو ته د کاروبار زمینه برابره کړې. د کندهار توتانو ته له ګاونډیو ولایتونو نه هم خلک ورځي. تفصیل له صادق رښتینی اورو.
حافظ الله د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خپل سیمه کې توت په دانه دانه ټولوي او بیا یې کندهار ښار کې پر توت پلورونکو پلوري. د په خبره د کال په نور وخت کې بیکاره وي خو د توت په دې موسم کې ورته ښه اقتصادي بوختیا برابره سوي.
د ارغنداب څخه دا توت راوړم او دا نګي لاندګي ټولوم او د دې په بازار کې خرڅوم چې خپل روزانه روزي برابره کړم.
توت یوازنی میوه ده چې د کندهار د ارغنداب او نور ولسوالیو له باغونو وړیا ترلاسه کیږي خو ګڼ شمېر ځوانان یې تر ټولولو وروسته په بازار کې پلوري. توت د کال لومړنۍ موسمي میوه ده چې ډېر ښه خوند لري او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په کاروبار بوخت دي. توت پلورونکي له خپل کاروبار خوښ دي. وایي دا چې بیکاري ده نو د توت پلور هم د دوی لپاره د عایداتو ښه سرچینه ده.
تو تو وشو خود دیو را الحمدلله من دی خوشالی تو خود د پخواس دغه نیزونه چې پخوا واغه وسه دی به کار برابر دی وره یا تو توړیا دغه دا تو تراویا تشکیه دنه په دانه مې راوړی د جته مشه راوړی روزګان دغه د کندار شاته د موږ زانی سو بیا موږ سره مې خسرو نو موږ مې دی کې نورې پیدا کوي یو بد درسته ور کوی دی چې دا کې بکري تو دا ربا د رواني موږ دی مو شو دی
تو ښکاري کلا سره یو به ډیر دی جو به یو کلا باندې کلا څه سی یار مې ودا غوښته ده بارہ فائدہ مند ہے سرکار ان شاء اللہ کاروبار انسان سے خرچے دے والا اڑے تیرا چمن والا چہرہ صاف ہے پر مئیں جی دیکھے پر بینا پر
د توتو د پخېدو سره سم د کندهار اوسیدونکو ولسوالۍ ته د توت راوړلو لپاره ځي خو ځینې بیا په ښار کې پیری د کنداري توتو د شخوان لقبل یو شمیر ځوانان له هلمند څخه راغلي او د دوی په خبره هر کال د توت خړولو لپاره راځي
تور ور راغلي د هلمند دی هلمند اوسیدونکو نو دلته راغلي و کندار ته او خاص دغه لپاره چې د توتو میله و سس خرغو بارانونه و سو دا بیا وخته توسانو تم ډیر تاوان ورسېدی نو دلته په دا اجازه کې لا ښه توت پیدا کیږي
موږ خو د هلمند ولایت اوسیدونکي نو د هلمند څخه نن راغلو خاص مو اراده دا و چې په کندار کې توت وخورو د کندار توت خو نو بیخي مشهور دی په نام دی په دغه باراني موسم کې هم ماشاءالله په کندار کې ښه توت پیدا کیږي
توت د کندهار په محدود شمیر ولسوالیو کې پیدا کیږي چې له دې جملې د ارغنداب ولسوالۍ توت تر نورو خوندور بلل کیږي سپین توت بیدانه توت کابلی توت خالنجی توت او شاتوت د توتو د مشهور ډولونو څخه دي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو تاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي خو ترې وړاندې درته د افغانستان او یوګانډا د کرکټ د روانې لوبې وروستای حال درکو افغانستان له یوګانډا سره د کرکټ سیالۍ پیل کړې ده لوبه ډېره تیز روانه ده افغانستان په شپږو اورونو کې شپږ شپې منډې کړې دي تر اوسه یې هم کومه وکټ له لاسه نه ده ورکړې دا خبرې مجله هم پای ته رسیږي اوس هم راځو ستاسو پیغامونو ته
ستاسو له پیغامونو
خدا زادی رو جو طرفون کاوردم کو سلامن اون کوم ریاض کو چه من غزنی ولایت نه زه خپل یو پولیس یم نو خبر ادا د سې د ماشون ډیر وخت کی زندیدلې دي نو دلته موږ تخپل خو یو داسې موږ د خپل د کور لپاره شیر اوړي دي هغه کرزونه را باندې پاتې دي او دوه هم داسې موږ د کومندانی لپاره یا یو تاک لپاره کوم کرزونه کړی دي نو دا ټول موږ ته پیسې را باندې دي نو خلک موږ ته اوس کرزونه را کوي نو باید د ماشونه والسي موږ ځغ باید ورسیږي تر دوه پر شروع السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زنه اوله عثمانیه ما د کندهار ولایت پنجوی ولسوالیم مشتخه پوردو کی موږ وظیفه رو په پنشیر کې نو مشتخه ماشونه د پنځم بیا په ورځ جوزه پر لاس باندې حواله کړ مشت د مشران څخه پښتنه وکړه مشران را تویل چې مثلا د ماشونه په دغه زنده وځي چې بوجدی نه د تسبب سره او بل ستونزه دا و چې مثلا پر بنګو باندې رس پیدا نه کینو ځکه یو ورګن یا یو وزارت ماشونه ورکی موږ اردو ماشونه حواله کړل د نورو ارګانو مشنه مواله کړو د داخله وزارت په کندهار کې نه دی والا په دې خاطر چې پر بنګو باندې رس پیدا نس
تر ټولو غټه سنځه په کندهار کې دغه ده چې د کندهار وتاکونه معاشات نه لري تنخوا نه لري اشه نه لري د کندهار د ډن ولسوالۍ وتاکونه د پنجوایي ولسوالۍ وتاکونه په دا یو کال اشه نه درکړې هر وتاک دوه دوه لکه درې درې لکه پوروړي دغه غټه سنځه ده
اول د ازادي رادیو کارکونکو ادم هوردن کو سلامونه احترامات ولې کوم په دې هله چې جوړه روغ وسته چې ځم په تن ولري موږ اسلامي امارات د ورپو چارو سره د هله غوښتنه ده چې د ورځګان ولایت د ګزاپول سالي د چاردخاک په نامه یو سیمه ده چې دلته هیڅ شبکه شتون نه لري موږ د کلونو کلونو راهیس په ورځ ورځ مزل کوو بیا د ټلیفون صحیح ته ځو نو هله مې دا ده چې موږ لپاره یو ښه سهولت برابر کړي مننه خیرونه نسوزه کوم دا نشر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیف اللہ منگل لخص ولی صاحب وبرکم منگل تکسری وزدہ خراب دا لیلوپوی رو چروق ساحل دا زمانان تا زمانان تا دکار زمینہ برابر کی ترسو پکارون کی بوخت او مصروف شی والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر آزادی رادیو